پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې طاهر روشن را سره مرسته کوي. السلام علیکم. وړاندې به واورئ چې افغان حکومت په لسګونو طالبان له بند آزاد کړي دي او طالبانو هم لس کسه حکومتي زندانیان خوشې کړي دي، خو په ورته وخت کې حکومت د تشدد له زیاتوالي شکایت کوي او دا د سولې د لارې خنډ ګڼي. تر هر څه مخکې خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. امنیتي چارواکي د کندهار په خورابک او د زابل په ارغنداب ولسوالیو کې د طالبانو د یو قمندان په ګډون د 12 وسله والو د وژل کېدو او نه نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د امریکا په څو ایالتونو کې د کورونا وایرس د پیښو له کبله چې د مړینو له ډیروالي سره روغتیایي چارواکي خلک هڅوي چې په عامه ځایونو کې ماسک واغوندي او روغتیایي سپارښتنو ته پام وکړي. هندو مذهبه پیروان د کورونا وایرس اندېښنو سره سره نن د سپېڅلې شراوان د میاشتې دوهمه پاکه دوشنبه لمانځي. د خبرونو تفصیل. امنیتي چارواکي د کندهار په خورابک او د زابل په ارغنداب ولسوالیو کې د طالبانو د یو قمندان په ګډون د 12 وسله والو د وژل کېدو او نه نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د کندهار د امنیه قمندانۍ وایان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل تېره شپه لس بجې وسله والو طالبانو د کندهار د خورابک ولسوالۍ پر امنیتي پوستو حمله وکړه چې د پولیسو په ځوابي برید کې 12 وسله وال وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي.
تېره شپه لس بجې شاوخوا وسلوالو تر هرګرو د کندهار شوراوک ولسوالۍ د ملي پولیسو پر قرارګاه باندې ډله ییزه حمله کړې وه چې ملي پولیسو غاښ ماتوونکی جواب وسلوالو تر هرګرو ته ورکړی دی، چې په همدغه حمله کې یوولس وسلوال تر هرګر وژل سوي دي او 15 نور مرګونې ټپیان سوي دي. خوشبختانه به درته ووایم چې په همدغه حمله کې زموږ ملي سرتیرو زړورو سرتیر ته هیڅ زیان نه دی رسیدلی.
بلخوا د افغانستان دفاع وزارت د زابل په ارغنداب ولسوالۍ کې د کاظم په نوم د وسلوالو طالبانو د یوه قمندان د وژل کېدو او څلورو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندز چارواکي او د ولایتي شورا غړي په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې د ملکي وګړو په ګډون د یو شمېر دولتي ځواکونو د وژل کېدو خبره کوي. وسلوالو طالبانو د کندز په امام صاحب او چاردری ولسوالیو کې دغه بریدونه تېره شپه کړي دي. د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی نن ازادي راډیو ته وویل تېره شپه 9 بجې وسلوالو طالبانو د امام صاحب ولسوالۍ ښار روزې ته نږدې د دولتي ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړه چې په نتیجه کې د هغه په وینا 2 تنه ملکي وګړي او 15 تنه دولتي ځواکونه وژل شوي دي. د کندز والی ویان عصمت الله مرادی هم دا پیښه تاییدوي او دولتي ځواکونو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه وایي.
په تاسف سره په دغه نښتو کې البته په چاردرې ولسوالۍ کې درې د اردو سرتیري او درې د محلي پولیسو سرتیري شهیدان شوي دي او یو نفر د محلي پولیسو سرتیری سطحي ټپي شوی دی. همدارنګه په تاسف سره چې په امام صاحب ولسوالۍ کې هم د دغه سختو نښتو په پایله کې څلور د ملي اردو او څلور د ملي پولیسو سرتیری شهیدان شوی دی او یو نفر زخمی شوی دی.
ښاغلی مرادی په دغه نښتو کې د دریو طالب وسلوالو د وژل کېدو او څلور نورو د ټپي کېدو خبره کوي. تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په پنجشیر ولایت کې د سیلاب له امله د دې ولایت لویه لاره د ترافیکو پر مخ تړل شوې. د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال د راپور له مخې په سیمه کې تېره نیمه شپه سخت باران پیل شوی و چې تر نن غرمې پورې ورېده او له امله یې د دې ولایت ډېرو کلو کې خلکو ته زیانونه اوښتي دي. د پنجشیر مرستیال والي محمد امین صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه ورته د ځاني زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی، خو مالی زیانونه خلکو ته رسېدلي او هم د لویې لارې په بندېدو سره د دې ولایت اوسیدونکي له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي. د هغه په وینا په لومړي ګام کې هڅه کوي چې لویې لاره بېرته د ترافیکو پر مخ پرانیزي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا په څو ایالتونو کې د کورونا وایرس د پیښو او له کبله د مړینو له ډیروالي سره روغتیایي چارواکي خلک هڅوي چې په عامه ځایونو کې ماسک واغوندي او روغتیایي سپارښتنو ته پام وکړي. له کورونا وایرس سره د مبارزې په چارو کې د سپینې ماڼۍ د کاري ډلې یو غړي اډمیرال بریټ ګیرارډ پرون د ماسک اغوستل لازمی و بلل او ویل دی پرته د هواد کورونا خپریدا نشي کنټرولولای. د امریکا په جنوب او لویدیس کې د کورونا وایروس کچه مخ په زیاتې دوه په دې هواد کې ورسته شمیرو لمخه د کووید 19 ناروغي لامل یو سلو 15 زرو زیات کسان مړ شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون وویل د 24 ساعتونو په موده کې په ټوله نړۍ کې د کورونا 213 زره نوې پیښې ثبت شوي چې 16 زره یې یوازې په امریکا کې دي. هغه چینایي استاد چې په یوه مقاله کې د کورونا وایروس د خپرېدو ملامتي د دې هېواد پر ولسمشر شي جین پینګ او په سانسور اچولې وه او توقیف شوی و له نږدې یوې اونۍ وروسته خوشي شوی دی. رسنیو دا خبر د هغه د ملګرو په حواله ورکړی دی. د راپورونو له مخې شو ژانګرون چې د پیکینګ په تسینګوا پوهنتون کې د حقوقي زده کړو استاد او د دې هېواد پر کمونیستي واکمن یو نادر منتقد دی، په پلازمېنه پیکینګ کې د جولای په شپږم له خپل کور څخه بېول شوی و. هغه د نیول کېدو په مهال هم کور کې نظر بندو. او هندو مذهب پیروان د کورونا وایروس اندېښنو سره سره نن د سپېڅلې شراوان د میاشتې دوهمه پاکه دوشنبې لمانځي. مخکې له دې چې عبادت کوونکي د هند په معنوي پلازمېنه وارانسی کې د کاشي وشواناث مشهور معبد ننوځي، د حرارتي سکان معاینه کېږي. یوازې محدود شمېر کسانو ته اجازه ورکول کېږي چې دغه معبد ته داخل شي. مانوج تریپاتی د دغه معبد په مخ کې رویټرز ته وویل:
هر سوموار کو بابا کا درشن کرتے ہیں اور سوموار کو
زه دلته هره دوشنبه راځم چې عبادت او دعا وکړم. زه ځان ډېر خفه احساسوم په دې خاطر چې نن دلته د عبادت کوونکو ګڼه ګوڼه نشته. مخکې به دلته د شروان په میاشت کې هره دوشنبه له 1.5 لک تر 2 لک کسانو پورې راټولېدل. د وروستیو شمېرو له مخې په هند کې د کووید 19 د ناروغانو شمېر نږدې 9000 کسانو ته رسېدلی او په تېرو 24 ساعتونو کې وبخی په هند کې د کووید ناروغي له امله د مړو شو کسانو شمیر 9000 کسانو ته رسیدلی او په تیرو 3 ساعتونو کې هم لږ تر لږه 1500 کسان ترې مړه شوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 3.5. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویانده هیله منه ده چې د سولې خبرې به پیل شي، خو په ورته وخت کې پر اور کم ټینګار کوي.
موږ د مذاکراتو د بهیر داسې پړاو ته رسیدلی یو چې د مذاکراتو د پیل اړینتیاوې د رامنځته کېدو په حال کې دي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د دولتي ادارو مراجعین د کار له ځنډ او خنډ شکایت کوي.
وی چې بند شوی دی تذکرې فرمې نه ورکوي او باندې کوي نه پوهېږو.
تذکرې را کړې وه، یو ورځ راغلم، هغه مدیر راته وویل چې دا وایرس دی کورونا چې دا خلاص شوی نه وي کارانتین دی.
د افغانستان په اړه د یو شمېر نورو مطالبو ترڅنګ د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د اونۍ بحث لرو. موضوع مو په پکتیا کې د نجونو زده کړې دي چې ستونزې یې څه دي، حل لارې یې څه.
دا چې اویا زره نجونې په پکتیا کې په زده کړو بوختې دي، دا شمېر چې دی نسبتا ښه ده د پخوا په پرتله باندې.
د افغانستان حکومت د طالبانو په لسکونو زندانیان خوشي کړی دي او طالبانو هم لس تنه حکومتي بندیان پرون آزاد کړی دي. البته دا دواړه پیښې پرون شوې دي. په ورته وخت کې د ملي امنیت شورا تور پوری کوي چې د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي دوام د سولې خبرې له خنډ سره مخامخ کړی دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت هم د تاوتریخوالي په کمیدو ټینګار کوي او وایي د خبرو د پیلېدو هیلې زیاتې دي، نو په کار ده چې تشدد راکم شي. امید زهیر مل له کابل راپور لري.
د سولې روانې هڅې او د تاوتریخوالي د کمیدو اړتیا. د افغانستان حکومت ته بل هر وخت په پرتله اوس د طالبانو لخوا د جګړې او تاوتریخوالي پر کمیدو او پای ټینګار کوي. د ملي امنیت شورا چې له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پایل لپاره د زندانیانو د تبادلې مسؤلیت په غاړه لري، د دې ډلې له لوري د سولې بهیر د پیاوړتیا لپاره د مثبتو ګامونو په نه پورته کولو نیوکه کوي. د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي دوام د افغانانو ترمنځ د مخامخ خبرو پیل له خنډ سره مخ کړی دی. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان جاوید فیصل د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سولې او ثبات لپاره د طالبانو شوي کارونه لا هم سولې نه دي.
اساسی بحث داره چه د سولې لپاره باید سوله ایز اقدامات وسی. د طالبانو اقدامات جنگ دی او د وینې تویدنه ده، هیڅ ډول سوله ایز اقدامات نه دی. او په دې ډول د سولې د مخامخ خبرو لپاره چې آمادګي نیول کېږي، امیدونه چېسته هغه ټول له خنډ او ځنډ سره مخ کېږي او د دې مسؤلین به مستقیما طالبان وي.
د افغانستان ملي امنیت شورا وایي دوی سولې ته ژمن دي او د همدې لپاره یې تر اوسه له خپلو زندانونو تازه 180 طالب بندیان خلاص کړي دي، چې په دې سره د دوی لخوا د آزاد شویو طالب بندیانو شمیر 3199 ته ورسید. خغلی فیصل، طالبان د سولې لپاره د خپلو ژمنو په نه عملي کولو تورنوي او وایي د ډلې نه یوازې دا چې له دوی سره بندي نږدې زر تنه امنیتي سرتیر نه دي خلاص کړي، بلکې تاوتریخوالي ته یې دوام ورکړی دی. خو طالبان بیا وایي دوی هم سولې ته ژمن دي او له دوی سره د بندي حکومتي سرتیرو د آزادۍ بهیر لا هم روان دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، پرون یې په کندهار کې د حکومت 10 بندیان آزاد کړي دي. خغلی شاهین د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې د افغانستان حکومت د بین الافغاني خبرو د پایل پر وړاندې د خنډونو په جوړولو تورن کړ او زیاته یې کړه دوی په ښارونو او لویو نظامي مرکزونو خپل بریدونه د پام وړ راکم کړي دي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د مذاکراتو د پیل بهیر په یو داسې پړاو کې دی چې اړینه ده تاوتریخوالی راکم شي. د دې وزارت وایان د ناجیه انوري:
موږ د مذاکراتو د بهیر داسې پړاو ته رسیدلی یو چې د مذاکراتو د پیل اړینتیاوې د رامنځته کېدو په حال کې دي او باید مناسبه او د باور وړ فضا جوړه شي. د دې فضا د جوړولو لپاره یو اغیزناک فکتور د تاوتریخوالي کمښت او د سولې لپاره د ارادې تمثیل دی. د افغانستان خلک تمه لري چې د سولې خواته د مختتلو په حال کې باید د ډېرې قربانۍ مخه ونیسو.
په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک لاسلیک وروسته امریکا او نړیوالې ټولنې په زلونو د جګړې لښکېلو لوریو په ځانګړي ډول له طالبانو وغوښتل چې تاوتریخوالی راکم کړي، خو ښکاري چې دې غوښتنې ځای نه دی نیولی. د پوځي چارو کارپوهان دا هم وایي نه یوازې دا چې جګړه سړه شوې نه ده، بلکې تکتیک یې بدل شوی او د مرګ ژوبل شمیر هم زیات شوی دی.
همدا د سولې د خبرو د احتمالي پیلېدو مسله پسې تعقیبوو. د حقوق او سیاسي علومو د پنځه استاد پوهاند وزیر ساپی له کابل په ټلیفون را سره دی. خبرونې ته استاد شرخلی:
ډېره مهرباني، زه حاضرم خپلو درنو وطنوالو جانیانو ته خپل نظر څرګند کړم.
کور ودن استاد، که حکومت ټینګار کوي چې طالبان د تشدد کم کړي او طالبان هم په همدې باندې ټینګار کوي چې خامخا به د دوی له لیست سره برابر 15,000 کسان خلاصي شي، د سولې د خبرو نتیجه به څه شي او یا به د بین الافغاني خبرو پیل څرنګه شي؟
ډېر مهرباني د پښتون نام خبره. خدا دا چې په لومړي سر کې دا مذاکرات چې د امریکا متحده ایالاتو شروع کول او خبرې کول، باید چې مخکې د هغې نه مشوره یا د کابل د ارګ د خوانتې نه غوښتل شوی وای او یا دوی خبر کړي وای. دوی سره هم په ځینو مواردو خصوصا په زندانیانو مشوره کړې وای چې هغه کارونه نه دي شوي. چې نه دي شوي په هغه موافقه کې چې د طالبانو سره امریکا امضا کړې ده، سرپټه ور سره 15,000 بندیانو خوشی کول، دا چې څوک دي په څه ډول دي، څه رقم بندیان دي، هغه اصلا دي ته مطرح نه و پکې. هغوی به هغه خوشی کوي، یو زر کسه به طالبان خوشی کوي. اوس طالبان تر ننه پورې په خپلو خبرو همدغسې ټینګ ولاړ دي چې 15,000 یو نفرم که د 15,000 رقمی موږ خبرو ته حاضر نه یو. نو حکومت د افغانستان ته لازمه ده چې دې مورد کې یو پریکنده فیصله خپله وکړي. دوی هم مزفزف دي، کله ویلي چې نه خوشې کوم، کله ویلي چې خوشې کوم. بیا خوشې کولو کې یو مقدار، دوه مقدار، درې مقدار وکړي او څه مقدارو ته چې کم دي د 15,000 نه رسېدلي دي، په هغه کې ملاحظات لري. ملاحظات هم ډېر واضح نه وایي، ولې چې کدلته د افرادو حقوق مطرحي، که شخصي حقوق مطرحي، که جنایي اعمال مطرحي، باید دا اعلان کړي چې دغه 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 طالبان دي چې لست تاسې را کړي دي، دوی دغسې پیښو باندې لتاړ دي. نو هغه تاسې سره که هم بندیان زمونږ همداسې وي او حق العبد ورسره وي، د بندګانو حقوق چې هغه باید حقوقو ته ورسیږي، تاسې به یې هم نه خوشې کوئ. مگر په عین حال کې هیئت د طالبانو په کابل کې جوړ لري د دوی سره.
استاد وبخشې، که چېرته حکومت دغه کسان معرفي کې چې دغه کسان د فلانه فلانه او فلانه دغه جرم لري، په داسې حال کې چې طالبان تر اوسه پورې د افغانستان حکومت ته د کابل اداره وای، نو د دوی د جرم اتهام ولې ومني؟ حقوق بیا به هم وایي چې نه دا اسې ادعا ده. بله
خبره دا ده چې که ثبوت ولري او محکمه پی که ما فیصله کری دستر محکمه نه نظامی محکمه نو آقا بیا یوزای نیولشی چه طالبان تا اوخی اوخیم دونا مغزه لری چه او سراوی منی حیات دلتا ناس بای بیا نور سراوی لهم نشی اما دوی هم سرپوت خبر کهی او علت داده چه دوی پرسمت ندی پیجندلی دیده نویری که چه آخری زندانی ام خوشی کو او بیا همو وی چه تاشی لاسبو سیاسی تاش ترا نخاگی گو او یا که غدی گی اخپل شرایط پومنگا روراندنی که یا تحمیل نکاندی نو پدی لحاظ بانده کابل حکومت تر آخر پوره دا پافشاری کهی چه که یاو چه او کولشی پور جاده بقابل او منی چه اربان یا ورکم یا همدا څه ورته تمایل سولې ته بیا خوانه چراغ شین چراغ ووینی او بیا به فکر کوم چې د اخري هم ورخوشي.
بله ستاسو په نظر طالبان باید څه وکړي تر څو افغانان د سولې د خبرو پخوا مخته لاړ شي؟
او طالبان هم باید په ډېر وضاحت سره د خپل موافقې څرنګوالی د امریکې سره څرګند کړي او د خپل فعلي وضعیت چې دا د جګړه کمولي په افغانستان کې دې په مورد کې دوی مسؤلیت باید وکړي. که مسؤلیت نه لري نو زموږ خلک وژل خپل خلک دي، دا وژل که عسکري که ملکي که نظامي دا هغوی ته هم جواز نه لري. امریکانانو تاسې سره تاسې نه وژنم مګر افغانانو تاسې وژنم، دا سم پرانسیپ د طالبانو نه دی. مګر د سولې او د جنګ په شرایطو کې توره او ژبه دواړه په کارول کېږي، چې توره د بره نه وه ژبه کې ناکامې خبرو کې جانب مقابل تا نه امتیاز اخلي. که طالبان دغه اوس اوربندو کې دایمي یا اورکم وکړي او خپل قوت تکالیش ورکړي نو بیا فکر نه کوم دوی دا فکر کوي چې فکر نه کوو چې مونږ بیا مونږ خبر ومنل شي یا مونږ تک مهمیت راکل شي. ولې چې هغه ورځې هم کاپیسا کې رای ولسمشر د اشرف غني وویل چې دوی دې راشي جمهوریت کې شامل شي انتخاباتو کې دوی فیصله وسو دوی سره سوله کول د ولس په لاس کې دی، یعنی رایه دې واخلي، رایه تاسې کله اخیستي چې طالب به واخلي.
مننه استاد صفی چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. اقتصادي خبرونه لرو ناجیه صاحب یې وړاندې کوي.
د افغانستان د چرګانو د تولید او روزنې د سراسري ټولنې چارواکي وایي د دغه سکتور 50 سلنه کارونه له ماتې سره مخ شوي دي. د دغه ټولنې مشر انصار الله بختانی نن ازادي راډیو ته ویل د دې لامل دا دی چې حکومت له بهره په ځانګړي ډول د پاکستان څخه د قاچاق په مخنیوي کې پاتې راغلی. د دوی په وینا حکومت باید د بهرنیو تولیداتو پر ځای د کورني باکیفیت تولیداتو ملاتړ وکړي، خو د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي یادې ستونزې ته به رسیدنه وشي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت د 2.8 میلیون افغانیو په ارزښت د امیر علي شیرنوایی د دویم فاز په صنعتي پارک کې پانګونه کوي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان سمیر رسا ازادي راډیو ته وویل چې د وزارت به په نږدې راتلونکي کې په بنسټیزو پروژو په بلخ کې پانګونې وکړي. د بلخ د امیر علي شیرنوایی صنعتي پارک چې تر 2016 میلادي کال پورې نږدې 300 کارخونې لرلې، اوس له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخته. دغه صنعتي پارک د غذایي موادو، کالو او ساختماني موادو د تولید په برخه کې کار کوي چې د شمالي ولایتونو نږدې 25% د اړتیا وړ مواد تولیدول. دغه صنعتي پارک مسؤلینو تر دې وړاندې د کارونو د درولو خبر ورکړی، خو اوس د سوداګرۍ خونه غواړي چې دغلته پانګونه وکړي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ لس پوله، یو روپۍ روش پګتی افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ شل پوله، زر هندي روپۍ 1.0 افغانۍ، زر ایراني تومن 4 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1.3 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل. یو نړیواله مسله راخلو د افغانستان په اړه وړاندې نور مطالب هم لرو. البته مخکې تر دې چې نړیواله مسله راوخلو، د کابل د نن ورځې د ورځپاڼو پاڼې به راوړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
مسیر ورځپاڼې خپل سر مقاله کې ټینګار کړی چې د سولې لپاره د لا ډېرې قربانۍ او انعطاف اړتیا ده. وړاندې راغلي که له یوې خوا حکومت طالبان د تاوتریخوالي پر زیاتولو تورنوي او وایي دا تاوتریخوالی به د سولې هڅې زیانمنې کړي او خلک ناهیلي کړي، له بلې خوا طالبان بیا حکومت د سولې د خبرو په پیل کې پر خنډ جوړولو تورنوي او وایي د دوحې د تړون پر اساس باید پاتې طالب بندیان هم خوشي شوي وای څو د سولې بین الافغاني خبرو ته لاره هواره شوي وای. نو مسیر ورځپاڼې په باور د حکومت دریز له سولې سره له مخالفت پرته بله هیڅ معنی نه لري، ځکه چې که په دې شپږ سوه بندیانو د سولې خبرې پیلېږي نو په کار ده چې په خوشي کولو کې ځنډ ونه شي او په وینا یې د دغو بندیانو نه خوشي کول د جګړې د دوام سبب کیږي. هر ورځ لسګونه افغانان به وژل کیږي. ورځپاڼې لیکلي طالبان هم باید نرمښت وکړي، د بندیانو د خوشي کولو لپاره له سیاسي لارو چارو کار واخلي. ورځپاڼې ټینګار کړی جګړې اوسنی زیان ولس ته اوړي، نو ځکه هر څوک چې له دې ولس سره مینه او خواخوږي لري له خپله اړخه باید ډېره قرباني او انعطاف وښي څو د سولې پروسه بریالۍ شي او جګړه خوښي او د سولې ضد کسان ناکام او رسوا شي. هېواد دولتي ورځپاڼې هم د سولې په مسله باندې لیکنه کړې ده. د ورځپاڼې د سولې په لاره کې پرتو خنډونو ته اشاره کړې او پوښتنې مطرح کړې چې څنګه د دې جګړې پر دوام طالبان ټینګار کوي او له ټولو سوله غوښتونکو هیلو او غږونو په مقابل کې بې توپیره پاتې کیږي. ورځپاڼه لیکي ځواب جوت دی، په افغانستان کې دا جګړه د پردیو لخوا روانه ده، دا جګړه د طالب پر مټ روانه ساتل کیږي. د سرمقالې لیکوال پر پاکستان، ایران او روسیې تور پورې کړی چې د افغانستان په جګړه کې مخامخ کیل دي او طالبان د دې جګړې لپاره کرایه کړي ډله ده. د سرمقال لیکونکي په وینا طالبانو د قطر په تړون کې منلې چې تاوتریخوالی به کموي، خو عملاً یې په ټوله کې جګړه او بریدونه زیات کړي چې قرباني ملکي وګړي ورکوي. ورځپاڼې لیکلي د طالبانو لخوا د جګړې او بریدونو زیاتېدل په ښارونو او امنیتي ځواکونو د دې ډلې بریدونه د سړک غاړې منجاودنې چې قربانیان یې ملکیان دي او د دولتي کارکوونکو په نښه کول په هېواد کې تلپاتې سولې ته د رسېدو او د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د افغانانو او نړیوالې ټولنې هیلې زیانمنوي. لیکلي په افغانستان کې د روسیې له لوري طالبانو ته د امریکایي پوځیانو د وشلو په بدل کې د انعام په اړه د نیویورک ټایمز ورځپاڼې د راپور له خپرېدو وروسته په دې موضوع په لویدیځو رسنیو کې ډېر غبرګونونه راپارېدلي دي. ورځپاڼې د ځینو کارپوهانو په حواله لیکلي چې روسیه داسې افغانستان غواړي چې هیڅکله د پخواني شوروي اتحاد په جمهوریتونو کې د جهادي غورځنګونو ملاتړ ونه کړي او نه امریکایانو ته اډه ورکړي چې یوه ورځ د روسانو پر ضد ورڅخه کار واخلي. ورځپاڼې کې راغلي روسیه له طالبانو سره د امریکا د موافقې ملاتړ کوي او په عین وخت کې مسکو د لویدیځ د پوځي حضور د محدودولو او د داعش ډلې پر ضد د طالبانو ننګه کوي.
د وروستیو شمیرو له مخې د پولنډ ولسمشرۍ په ټاکنو کې ولسمشر اندریجی دودا یو څه مخکې دی. د له هغو کسانو څخه دی چې ویل کېږي له اروپایي ټولنې سره ممکن د ده د بریالیتوب په صورت کې یو ټکر رامنځته شي. په دې اړه صالح محمد صالح راپور لري.
د پولنډ ولسمشر اندریجی دودا چې د ولسمشرۍ ټاکنو له عمده کاندیدانو ګڼل کېږي، وروستۍ نظر پوښتنې ته په پام سره پرون یوه کانفرنس ته وویل: زه خپلې بریا ته خوشاله یم. هغه دا خبره د خپلو پلویانو یوې ډلې ته وکړه چې د پولنډ بیرغونه رپول او ژوندۍ د وی پولنډ شعارونه یې ورکول. خو د دې نظر پوښتنې د یوې فیصدۍ په برخه کې تیروتنه ښکاري، معنی لا هم په مشخص ډول ویل ګران دي چې څوک ګټونکی دی. تمه کېږي د ټاکنو ملي کمیسیون نن دوشنبه یوه کنفرانس راوبولي، خو کمیسیون وایي چې دوی به د تیر په څیر لومړني نتیجې اعلان نه کړي، بلکې احتمالا نن به نهایي نتیجې اعلانوي. د ایپسوس انسټیټیوټ مخکنی نظر پوښتنه د رای ورکولو د 450 مرکزونو د رسمي شمیرو او 500 نورو مرکزونو کې له خلکو د پوښتل سویو نظرونو پر اساس برابره سوې وه. د هغې نظر پوښتل له مخې دودا یو څه خوراپل تجاسکوفسکي ډېر شاته وو. تجاسکوفسکي خپلو پلویانو ته وویل چې موږ هیڅکله په خپله رایه کې دومره قوت نه وو احساس کړی. په پولنډ کې دغه ټاکنې تر سختو روغتیایي شرایطو لاندې وسوې. رای ورکوونکي اړ وو چې ماسکونه او دستکشې وکاروي، له نورو جسمي فاصله وساتي او لاسونه په میکروب ضد مایع ولړي. خلکو د رای پاڼې د پنشه کولو لپاره خپل قلمونه کارول. حکومت او واکمن شیاړخې د قانون او عدالت ګوند د دود ملاتړ کوي، خو اپوزیسون ګوند مدني پلاتفارم د تشاسکوفسکی ملاتړ کوي چې د ورسا پخوانی شاروال او د اروپایي پارلمان پخوانی غړی دی. د جون پر 23 د ولسمشری ټاکنو په لومړي پړاو کې دوده 3.15% رای ګټلې وي او تشاسکوفسکی په سولو کې 2.15% رای خپلې کړې وي. څرنګه چې یو کاندید هم اکثریت ونه ګټل، ټاکنې دویم ځلی پرون یکشنبه ترسره شوې. د دغو ټاکنو نتیجه به د پولنډ سیاستونه لږ تر لږه تر 2023 میلادي کال پورې وټاکي چې هغه وخت پارلماني ټاکنې په پام کې دي. د دودا بیا انتخابیدل د قانون او عدالت ګوند د هغو هڅو لپاره مهم ګڼل کیږي چې غواړي په قضایي سیستم کې لانجمن اصلاحات عملي کړي. اروپایي ټولنې پر دغو اصلاحاتو انتقاد کړی او ویلي دي چې د پولنډ محکمې سیاسي کوي.
مکتب متعلمین او محصلین حل را کیښودل چې مثلا محصلین او متعلمین زیاتره بیبان خارج هیوادو ته روان دي، د نرسي او لوړې څخه یا مثلا د کومک ورسره وځي د جوهر د متعلمین سره مثلا د مکتب یا ښوونځي بریځان نسي د خپل د لارې د مصرف بنه لري او دا داسې په یو اضطراري حالت کې وکی دي. د جهالت د جنګو دي خلک متعلمین او محصلین زیاتره روان یو خارج ته نو موږ باید دې غوښتنه د ماري تخصصي مکتبونه شروع کړي، پوهنتونونه دې خلاص کړي، د متعلمین پر مخ باندې یو د حل لارې ورته کېښودل شي. نو وسلام
غریب سلام
زاب دلہ دلغمان ولای در خانه کلی ز خپتی رنگ عرض کوم من ابل وزه پرښا کی کیناستو روپزی او دوګونی نو پیسې سکیم ورکول رکشا والا ویل جدان چلیږي. دلغمان ولای چاواک ته وای او همدغه چې د افغانستان بانک چاواک ته وای چې دغه یو روپی او په 2 روپی خو هیڅ جنس نه پیدا کیږي، دغه ولې دوی جوړوي؟ د 5 ګونی لاندې پیسې باید نه وي او یا دا چې خپلو د چارواکو لاس لاندې خلکو ته د هدایت کی چې دکانداران او رکشا والا مجبور کی چې ترودو دا یو ګونی او دوه ګونی هم واخلي او یا د دولت د دې جوړول باندې و سلام غیر خیر درکې.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې پازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي او پازادي راډیو ډاٹ کام کې کچرته زموږ ویب پاڼه ته ورشي. هغه راپورونه چې د ازادي راډیو لاله خبري شي د هغه متن تاسو زموږ په ویب پاڼه کې لوستل شي. همدارس حالت تاسو مرکه اوریدل شي او یو شمیر ویډیو راپورونه چې د ازادي راډیو همکارانو د افغانستان له مختلفو سیمو ته یې کړی دي حالت د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې تاسو لیدل شي. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د اونۍ بحث لرو. په دې بحث کې مو په پکتیا کې د نجونو د زده کړې موضوع څېړلې ده چې ستونزې څه دي، حل لارې څه دي. په دې اړه تفصیلي بحث تر لنډو خبرونو وروسته لرو. خو اوس ستاسو اسمسونو ته مخه کوو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالعزیز غالب د هلمند لمرجی ولسوالي پر استولې سمس کې ل د هغه یو سلاتیا طالبانو د خوشی کولو په برخه کې خوشی څرګنده کړې ده چې په روانه خبرونه کې مو په دې اړه راپور درلود. حمیده خانم رنگ له غزنی لیکي طالبان د خلکو د وژلو له لارې خپلو اهدافو ته نشي رسیدلی. حسینه احساس له کندهار لیکي طالبان سوله نه کوي، حکومت باید عملیات پرې وکړي. اسماعیل دانش له ننګرهار لیکي حکومت باید د بیکاری د ختمولو لپاره هلې ځلې زیاتې کړي. عبدالرحمن له کابل پر استولې اس ام اس کې لیکلي دي حکومت او طالبان باید د افغانانو لپاره د سولې په خاطر د یو بل غشتنو تیر شي او د خپل غشتنو نه تیر شي. غلام مسرت جهانی له زابل لیکي طالبان خو موږ په وطن کې امارات غواړي، نو دا خبره به حکومت ورسره ومني او کنه او جواب غواړم دی لیکي. محمد قاسم ځواک له هلمند پر استولې سمس کې لیکلي دي په افغانستان کې د ملکیانو تلفات ورس پورس زیاتیږي، دا ځکه چې طالبان ملکیان د سپر په توګه استعمالوي. او یو شمیر نور اوریدونکو هم د سولې په ارتباط ازادي راډیو ته پراستول سمس کې لیکلي دي. جنو له حکومت غوښتي دي چې د طالبانو ټول زندانیان خوشي کړي، او جنو له طالبانو غوښتي دي چې د حکومت زندانیان له بنده آزاد کړي.